آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خان د افغان پلاوی د غړو لیست چې ټاکل شوی د قطر په پایتخت دوحه کې د بین الافغاني خبرو په غونډه کې ګډون وکړي جوړ شوی دی. د افغانستان د روغې جوړې د شورا د رهبرۍ غړی محمد اسماعیل خان وویل چې ټاکل شوی دغه پلاوی د پنجشنبې په ورځ قطر ته ولاړ سي. ښاغلی اسماعیل خان د دوشنبې په ورځ د امریکا ژغ ته وویل چې د 150 کسانو له ډلې نه د 15 تنه یې د دولت لخوا او نور یې د سیاستوالو لخوا ټاکل شوي دي. په دې ترڅ کې د دې پلاوي یو شمېر نورو غړو ویلي دي چې د قطر ته د تلونکي 200 کسیز افغان پلاوي لیست جوړ شوی خو لا وروستی نه دی. تمه ده چې دغه لیست به نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې بشپړ او ومنل سي. ټاکل شوي چې د بین الافغاني خبرو مجلس د اپریل له 19 نه تر 21 پر دوحې کې وسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر ټولو چټک لار چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوی کولی سي پوربند موافقه ده. شغری خلیلزاد له طالب مشرانو غوښتي چې خپلو استازو ته د اوربند په اړه د خبرو اجازه ورکړي. خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې افغانان د داسې یو اړخیز اوربند چې د تلپاتې سولې سبب سي غوښتونکي دي او امریکا د دغې غوښتنې پوره کېدو لپاره د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. په پاریس کې واقع تاریخي کلیسا نوټردم کې ناڅاپه لوی اور لګېدلی دی چې د سیلانیانو د سیل دغه مرکز او تاریخي ودانۍ ته یې سخت تاوان رسولی دی. د اطفایې کارکوونکو ویلي دي چې د اور لګېدنې په دغه پیښه کې 800 کاله زړه کلیسا چت او یو مینار نړېدلی دی. د اطفایې کارکوونکو ویل دي چې بیا هم د ډبرو جوړې دغې ودانۍ بیا هم زیاتره برخه بچ کړل شوې ده. د فرانسې جمهور رئیس مکرون ویل دي چې دغه تاریخي ودانۍ به بیرته په خپل اصل حالت کې ورغول سي. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې په پاکستان کې د هند او عیسوي مذهب د پیرویانو پر زور مسلمانولو پاک لاندې اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په کلنی رپورت کې د پاکستان د پارلمان غوښتل شوی دي چې د کار د مخنیوي لپاره دي قوانین جوړ کړي. په راپور کې ویل شوي دي چې تیر کال یوازې د سند په ایالت کې د هند د او عیسوي مذهب د زرګونو جنکو په زور مسلمانولو قضیه ثبت شوي دي. د خبر تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي عائشه تنظیم په راپورټ کې اورو.
د پاکستان د بشر د حقوقو د سر دغه مستقل ډلې په خپل راپورټ کې ویلي د بیان د ازادۍ نه د ملک د ملي امنیت په بهانه سخت سرغړونې روان دي. په دغه راپورټ کې چې په 2013 کال کې د پاکستان د بشر د حقوقو د وضع په باب کې څرګندې شوې دا هم ویل شوې دي چې ژورنالستان کړول کیږي او هم په مطبوعاتو کې د خاصو پیښو په باب راپورټونه د خبرولو نه منع کیږي. د 2013 کال په دغه راپورټ کې ویل شوې چې په پاکستان کې د اقلیتونو د ماشومانو او د کارګرو د حقوقونه هم سخت سرغړونه کیږي او هملته په پاکستان کې د عدلي چارو ادارې چندانې موثریت هم نه لري. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې باب کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی.
د امریکا لوړ پوړي ډیموکراټا سناتور جنشن وایي چې متحده ایالات نه غواړي خپل ځواکونه په بیړه افغانستان وباسي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي کمیټې بنافذ غړي جنشن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې یوې ډلې خبرلانو ته وویل چې د سنا په مجلس کې د هغې همکاران او همداشان د امریکا حکومت د هغې له نظر سره موافق دي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لور او د هغه ستر سلاکار ایوانکا ټرمپ په افریقا کې د ښځو اقتصادي مشارکت او پیاوړي کولو په غونډه کې د ګډون لپاره د ایتوپیا پلازمینې ادیس ابابا ته ورسېده. ایوانکا غواړي چې په افریقا کې د هغو 500 میلیونو ډالرو ابتکار ته وده ورکړي چې پلار د فروری په میاشت کې د شوزو د ودی لپاره تصویب کړي. ټاکل شوی ایوان کان ټرمپ د ایتوپیا له ولسمشر سایل ورک او صدر اعظم ابی احمد سره هم وګوري او د ایران مذهبي مشر علی خامنای په ایران کې د وروستیو سیلابونو له ځپل شوو سیمو سره د مرستې او بیا رغونې په ترڅ کې له ملي پراختیا صندوقه 2 میلیارد ډالرو اخیستل منظور کړي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن څخه اورېدل.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله د سولې د مشورتي جرګې په اړه کده. د سولې د مشورتي جرګې سره د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ټیم د پریکون وروسته د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم هم په لویه جرګه کې خپل ګډون رد کړ او ویل دا لویه جرګه مؤثره نه ده بلکې د وخت ضایع کول دي. خو د لویې جرګې د دایرولو کمیسیون بیا ویلي دي چې د مطرحو سیاسونو سره مشورې شوې دي او جرګه په خپل وخت دایریږي. رحیم ګل سروان رپورټ راکړی دی.
دا سهال کې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې دایرولو ته دیار لس ورځې پاتې دي او د دې جرګې د دایرولو کمیسون په تیاریو بوخت دی. د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د ټاکنیز ټیم صوبات او همپاننې له پریکړو وروسته نن د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د ولسمشرۍ د ټاکنو د سولې او اعتدال ټیم هم خپل پریکړه له لوی جرګې سره اعلان کړ. د اتمر ټاکنیز ټیم دا وویل چې مشورې ورسره نه دي شوې او د جرګې د جوړولو هدف، ترکیب، اجنډا او د غړو د ټاکلو بڼې مبهمه ده.
دا چې د سولې پروسه یو ډیر حساس پړاو ته رسیدلې ده، نو د وخت ځای کېدو د مخنیوي په موخه باندې د لوی جرګې د دایرېدو اړتیا موږ په دې وخت کې نوینو، نو په دې توګه باندې موږ نشو کولای چې د لوی جرګې په اوسني شکل کې موږ شرکت وکړو.
دا ولسمشۍ د ټاکنو نورو نمایندانو رحمت الله نبیر، نور الحق علومي، احمد ولی مسعود او فرا مرز تمنا هم په لوی جرګه کې ګډون رد کړی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم چې مشري اجرایي رئیس کوي تیر ورځ په جرګه کې ګډون رد کړ او ویل چې مؤثریت نه لري.
آر ګلاندیز کړی دی چې د ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله سره وګوري. زه فکر کوم چې کتنې به دوام وکړي او ډاکټر صاحب عبدالله به خپلې پریکړې په شان شي، ځکه چې په جرګه کې اوس مهال د جرګې تدویر ته اړتیا نشته او دا مصارف بې ځای دي. او ډاکټر صاحب به خپلې پریکړې ځکه په شان شي چې دا پریکړه د ټیم پریکړه ده، د اصلاحاتو د همپالنې د ډلې پریکړه ده، یوازې ډاکټر صاحب عبدالله پریکړه نه ده.
بلور ته د سولې د مشورتي لوی جرګې د دایرولو کمیسون وایي چې جرګه به په خپل وخت ترسره شي. د دې جرګې د دایرولو د کمیسون نمړی مرستیال ضیاء الحق مرخیل وایي چې د کمیسون مشري له ټولو سیاسيونو سره سلا مشورې کړې دي.
د جرګې کمیسون مشرتابه ټولو اړخونو سره د دې جرګې د برگزارولو بحث کړ. هم ډاکټر صاحب عبدالله سره پر بحث شوی، هم نورو مهمو سیاسي چیرو سره بحث شوی. اما موږ ورته کافی تدابیر لرو، ان شاء الله جرګه به پنه هم د سور باندې تر سره کی.
د لوی جرګې سره د ولسمشرۍ د ټاکنیزو ټیمونو پریکړه د ځینو سیاسي سیړونکو په باور په خپله د ټاکنیزو کمپاینونو برخه ده.
په ټوله کې دا یو ملي اجماع راکمه جرګه ده چې په دې کې به په 2500 شاوخوا د مختلف اقشار څخه خلک ګډون کوي.
مشورتي لوی جرګه به د اپریل د میاشتې په 19 نیټه دایره شي. د دې جرګې لپاره غړي د نیمه انتخاباتو لارې ټاکل کیږي. د دایرولو کمیسیون وایي چې په څلور دیرش ولایتونو کې د جرګې د غړیتوب لپاره ټاکنې شوي او د درشتو کټګوریو ټاکنې به هم ژر وشي. دا جرګه به حکومت ته د سولې لپاره سلا مشورې ورکړي.
ډاکټر زلمی خلیزاد د طالبانو د پسلنیو عملیاتو په ارتباط ویلي دي چې طالبان دې په اوربند وغږیږي. بل پلو د عبدالله انتخاباتي ټیم ویلي دي چې د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. موږ د سولې د عالی شورا د غړي قاضي امین وقات سره مرکه کړې ده. محترم امین وقات صاحب، د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان وروسته خلیزاد طالبانو د مشانو نه غوښتي دي چې مذاکراتي ټیم ته اجازه ورکړي چې دوی په اوربند باندې خبرې وکړي. یو مسله دا ده، د دې سره جوخت د ډاکټر عبدالله انتخاباتي ټیم ویل دي چې دوی د سولې په مشورتي جرګه کې چې جوړیدونکې د پاغې کې برخه نه اخلي. څه فکر کوئ د خبرې کمی خواته روانې دي د سولې د هڅو په ارتباط؟
بله، د سولې هڅې هلته جدی او نړیوال شوی چې د امریکا خارجه وزارت خلیلزاد افغانی الاصله د خپل خاص نماینده په حیث وټاکه او هغه څو ځلې قطر مرکز دوحه کې خاص د طالبانو سره مذاکرات ترسره کړل.
بله،
او باید د سیمې د هیوادونو نړیوالو هیوادونو دورې هم وکړي. انتظار دا چې په نوي کال کې به د جنگ د تخفیف د وربند او د مذاکراتو سره د نسبی موافقه اعلان وکړي. تاسف سره ویلای شو چې د افغانستان د مظلوم او هر دم شهید او د نورو ولسونو د ارزوګانو خلاف د جنگ د تشدید اعلان وشو.
وقاسب څه فکر کوي چې ولې داسې وشو؟
دې خو دا مسایل بعضې داسې دي چې محسوسیږي او ویل کیږي نه.
ښه،
سیاست کې هم داسې وي او بعضې نورو کې وي. ډېر خلک به محسوسوي او ویل کې به مشکلات هم وي. خو دغه څه چې دوی د خپل مسؤلیت په خلاف او د خپل ملت په خلاف او د خلکو د ارزوګانو په خلاف او د علماو چې په اندونیزیا کې مشترکه جلسه وشي، په جده او په مکه مکرمه کې وشي، دوای شي د نظارت دلاندې وشي، پاکستان او افغانستان کې وشي، همدغه طالبان او استادانو دا جلسه وکولې، غوښتنې وکولې، خپلې پګړې د سر نه ښکته کړلې، لمنې وغځولې چې دغه خبره د خبرو د لارې نه حل کړي او جنگ جواز نه لري او د جنگ قیمت د افغانستان غریب بیچاره ولسونه ورکي.
بله،
وقته په عمل کېږي او جنگ تشدید کېږي، نو دا د طالبانو مسؤلیت او بصیرت ته دوی د دین څنګه دفاع کولی شي او څنګه دې ته تحلیل او توجیه کوي.
ستاسو په فکر د سولې په دې خبرو کې د منډه ترلو کې چې د خلیزاد صاحب شروع کړی دی، په دې کې په خپل په داخل کې د شخصیتونو د ګوندونو د حکومت د سولې د عالی شورا په دې ټولو هڅو کوششونو کې څه کمی راغلی ده؟ څه دلیل موجود دی چې د سولې خبرې دی یو دم بیرته عملیاتو ته واوړي؟
نو دلته څه کمی نه دی راغلی. دا عمر دا وزیر چې د سولې د عالی شورا د منشي په حیث اګر شوی د رئیس جمهور د ځینې مشورو د رهبرانو سره د شورا رهبری مصالحه یې د نهاد راوستلو دا هم سخنګوی دی. نو دې خبره کې پرمختګ وشو، نن سبا کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړیږي، دا اهتمام ورځ په ورځ زیاتیږي د صلح باره کې او جنگ اعلان کیږي. د جنگ د خالد په نامه باندې وی او د فتح په نامه باندې وی، دا اعلانونه به وخت او به ځای او د خلکو د توقع او د دوی د خپل مسؤلیت او دیانت سره دې خبري عارف نه لګولو.
ښه، بل پلو د عبدالله انتخاباتي ټیم وایي چې موږ دغه مشورتي جرګه کې ګډون نه کوو، نو که داخل کې ټول په یو خلنی او یو आवाज نه وي، څه فکر کوي دا د سولې هڅې کمزې ته رسیږي؟
نو څو پر چې خلیزاد غوښتنه ده، دا د افغانانو غوښتنه ده.
زما سوال هم دا دی چې دا د سولې په دیاسو په خبرو باندې کم تاثیر کوي دغه اعلانونه؟ لکه مثلا
تاسو باندې تاثیر کوي تب یا کدی به مسورتي له جرګه کې برخه اخی، یا غلطه د ملت په ادرس خلک راغلي دي، د ګوندونو په ادرس نه دی راغلي، خلک په برخه وادي، ځینې محدود خلک دی وانه نخلي. نو دا او به په کلو کې په باندو کې به بدې باندې نزاګانې من سره ځي، بحثونه برازي چې زم کابل ته تلی او ما برخه ګو نه وشتله، ځکه چې ډاکټر صاحب عبدالله وانه وشتله، بل به وي چې خو هغه پورې تړلی نه وم، ما خو برخه واخیستله. دا خبرې نن سبا سیاست ټول کلو باندو له تلی چې خلک مازیګر او ماښام کې جماعتونو او دیرو کې ناستې بحثونه کوي، دینه د مملکت په صد باندې فتنه جوړیږي. دلې شي چې تون برخوردونه وشي، دلته ملت آرامش ته ضرورت لري، د صبر او د قناعت او د آرامش او د جوړجاړي مثاله به د ارګ نه شروع کیږي، د تفیدار نه به شروع کیږي، نه دا چې د باندې نه او د کلی د فراد ورونو نه او د نوروز او د سره ټول د دشت نه شروع شي.
ډیره زیاته مننه محترم امین وقات صاحب، کورم ودان.
سلامات وره.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کونړ د ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې د داعش ډلې د کورونو سوځول شروع کړي دي او چارواکي وایي چې تر اوسه یې لسګونه کورونه سوځولي دي. د راپور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د کونړ د والی ویان غنی مصمم په ټلیفون کې امریکا غږ ته وویل چې له تیرې یوې نیمې هفتې راهیسې د وټپور د ولسوالۍ په کورو، کټار، ګمبیر او نورو سیمو کې طالب وسلوالو د داعش د ډلې د غړو کورونو ته ورونه اچولي دي. هغه وایي په خپله داعش وسلوال په کورونو کې نشته، خو کورونه سوځول شوي چې تر 300 کورنۍ له سیمې کډه شوي هم دي. ښاغلی مصمم وایي
چاغل تا اوس وضعیت ښه دی. په ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د ګمبیر، دیوز، کرکلا په دغه سیمو کې په تېرو څو ورځو په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو له لورې د داعشیانو کورونه سوځول شوي دي. د ولسوالۍ مسؤلینو په وینا چې د دغه سیمو نه تر 300 پورې کورنۍ هلته ولسوالۍ ته راکده شوي دي، چې هلته د استوي ټیمونو له لوري د دغه کورنیو سروې روانه ده.
هغه وایي کډه شوې کورنۍ ته به ډېر زر مرستې ورسیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې کډه شوې کورنۍ ډېرې له خپلو خپلوانو سره ډېره دي او مرستو ته اړتیا لري. د سیمې یو اوسیدونکی وایي
ټول کورونو کې خلک اوسېدل، داسې کم کور نه چې هغه خلک پکې نه وي یا اوسېدل نه، خو کله چې بده خلک رال فقط خلک به تر اوسېدل، چې مطلب تاسو د خلک کې اوس انسانان او نور چې بچ پکې دي هر څه ته ورواچ او سره د ټول پدې کور کې چې کم لوازم او کم سامان آلاتو د هر څه سره به کورونو ته ورواچو. او کله چې به کور اوسېزو نو د کور د اوسېدلو نه به مخکې خلک راایستل او خلک به ټول مجبور شو بره داسې کورونه نشته یا نه داسې خار شته چې مطلب هغه کې خلک په کرابه نور ځایونه ونیسي، خو ټول کورونه ښکته لاړ. د یو ټکر ولسوالۍ ته چې غسرې د مرکز ته تر دې پورې چې جلال آباد ښار ته لاړ، ولته یو ځای بل ځای په خپل خیمو کې یا په خپلوانو سره اوسي.
د کونړ د کډوالو ریاست وایي سروې پیل کړي او کډه شو کورونه ته به ډېر ژر مرستې ورسېږي. که څه هم د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې د طالبانو او د داعش ډلې ترمنځ په جګړو کې ډېرې سیمې داعش لاندې کړې، خو په وټپور ولسوالۍ کې بیا طالبانو د داعش د ډلې د غړو کورونو ته ورنه اچولې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د جولین اسانج پلویانو یو قوي قانوني ټیم جوړ کړی دی او کوشش کوي چې امریکا ته د ویکی لیکس د مرکز د مؤسس جولین اسانج د لیګلو مخه ونیسي. جولین اسانج تیره میاشت په لندن کې توقیف شوی وو. خبریال جیمی ډیټر د لندن نه رپورت راکړی دی.
په دغه ټیم کې هغه مدافع وکیلان شامل دي چې په دې تازه وخت کې په یو اوږده قانوني مقدمه کې له برتانیې نه امریکا ته د نورو کمپیوټري حمله کوونکو د لیګلو مخه ونیوله، یا یې د بشري حقوقو په قضایاو کې له خپلو موکلینو نه دفاع وکړله. د ویکیلیکس د ویب سایټ تمرکز په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو باندې دی چې د شطرنج د لوبې لپاره تیاری نیسي او هدف یې په سلګونو زرو ډالرو پیدا کول دي چې د اسانج دفاع ورباندې وکړي. او امریکا غواړي د کمپیوټري غلا په ارتباط دی په دغه هیواد باندې وسپارل شي. د وڅلوه کلن استرلینا تیر هفته د اکوادور حکومت ډیپلوماتیک مسؤلیت واخیسته او په برتانیا کې د اکوادور سفارت د برتانیا پولیس راووتل چې بندي کړي. د وکاله په دغه سفارت کې تیر کړي وو. امریکا له دې نه وروسته وغوښتل چې اسانج ور باندې وسپارل شي. د اسانج پلویان دا یو اتل ګڼي، مګر د ده انتقاد کوونکي فکر کوي چې دا د روسي حکومت تیریست دی او د نفوذ یو فعال ایجنټ دی او په 2012 کال کې د محکمې په حکم سویډن ته ونه لیږل شو چې هلته د جنسي سرغړونو په ارتباط غوښتل کېده. سویډن ته د لیږلو په خلاف د ده د دفاع سر د برتانیې سترې محکمې ته ووته او په دغه دفاع باندې قریبا 2 میلیونه ډالر لګېدل. قانوني څارونکي توقع لري چې امریکا غواړي اسانج ورباندې وسپارل شي چې په امریکا کې ورباندې تور لګېدلی و چې د دغه هیواد د استخباراتو د پخواني څارونکي چارلز ماننګ سره غیر قانوني مرسته کوله چې د کمپیوټر پاسورډ مات کړی و چې سری اسناد غلا کړي او قانوني دفاع یې 3 کاله وخت ونیو. د اسانج په ټیم کې د برتانیا مشهوره مدافع وکیل ګیریت پیرس شامل ده چې په 1940 کال کې د آی آر ای نه دفاع کړې وه چې د برتانیا د برمنګهم او ګلیډ فورډ په ښارګوټو کې د بمونو د چاودنو تور باندې لګول شوی و. په دغه ټیم کې ایډوارډ فیتس جیرالډ او بن کوپر شامل دي چې له برتانیا نه د کمپیوټري غلو میک کینن او لوري لوف د لیګلو مخه نیولې وه. د برتانیا عالي محکمې د لوف د لیګلو مخه د جسمي او دماغي ناروغیو په علت نیولې وه. یو مهمه قانوني پوښتنه چې په امریکا باندې د اسان د سپارلو د موضوع پورې اړه لري دا ده کله چې ماننګ کمپیوټري حمله کوله په هغه وخت کې اسانج په آیسلند کې وو او احتمال لري د ده مدافع وکیل دا دلیل راوړي چې دی باید په آیسلند کې د تعقیب سره مخامخ شي. په داسې حال کې چې د برتانیې د حکومت قانوني وکیلانو او د اسان دفاعي کونسل د دوشنبې په ورځ قانوني مبارزه پیل کړه او د اکوادور په سفارت کې د ده د سلوک په باره کې د اسپانیا په ورځپاڼه ایل پایس کې معلومات خپاره شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په پاکستان کې د بشر د حقوقو یوې مستقلې ډلې په خپل ملک کې د بشر د حقوقو نه د سرغړونو په باب سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسلام آباد نه د امریکا غ خبريالي رپورت را کړی دی.
د پاکستان د بشر د حقوقو د سر دغه مستقلې ډلې په خپل رپورت کې ویلي د بیان د ازادۍ نه د ملک د ملي امنیت په بهانه سختي سرغړونې روان دي. په دغه رپورت کې چې په 2013 کال کې د پاکستان د بشر د حقوقو د وضع په باب کې څرګندې شوی دا هم ویل شوی دي چې ژورنالستان کړول کیږي او هم په مطبوعاتو کې د خاصو پیښو په باب رپورټونه د خبرولو نه منع کیږي. د 2013 کال په دغه رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اقلیتونو د ماشومانو او د کارګرو د حقوقونه هم سختي سرغړونه کیږي او همالته په پاکستان کې د عدلي چارو ادارې چندانې مؤثریت هم نه لري. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې باب کوم عکس عمل نه دی څرګند کړی. د بشر د حقوقو د سار د دغې مستقلې ډلې د 2013 کال په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې پاکستان په نړۍ کې اتم ملک دی چې هلته 3 میلیونه ماشومان په دې عصر کې غلامان دي او تقریبا 12 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي. تقریبا 23 میلیونه ماشومان په کې مکتب ته نه ځي او هم د ملک 40% ماشومانو ته صحیح ډوډۍ نه ورسیږي. لبل خوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې په پاکستان کې په زور دندوانو او عیسویانو د مسلمانانو په اخلاند ښ نه خودلې ده. د پاکستان د بشر د حقوقو د کمیسیون په کلنی رپورت کې د پاکستان د پارلمان وغوښتل شوی چې د کار د مخنیوي د پاره د قوانین جوړ کړي. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په تیر کال کې یوازې د سن په حالت کې د زور جنکیو په زور د مسلمانانو قضیه ثبت شوی دی. د بشر د حقوقو د سار د ادارې یو لوړ رتبه غړی غازی صلاح الدین وایي چې په پاکستان کې مطبوعات هم د داسې زیات فشار لاندې دي چې په تاریخ کې ساری نشته. خو ښاغلی صلاح الدین د دې پوښتنې جواب نه وایو چې په پاکستان کې مطبوعات د فوج تر فشار لاندې دي او کنه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. سبان د دیش خبریالان او خبرندوی ټولنې پرون د دوشنبه په ورځ د خپلو رپورټونو په ارتباط محکمې ته حاضر شول چې د وسقف جورج پل د محاکمې په باره کې خبرې کړي وو. دغه وسقف د ماشومان سره د جنسي ارتباط په لرلو محاکمه کیږي. سرانوالان د دغه تورونو د لګولو په ارتباط د جریمه او د بند سزا غوښتنه کوي چې مطبوعاتو په دغه قضیه کې له سختو اوامرو نه سرغړونې کړي دي. د مطبوعاتي چارو متخصصان وایي په رپورټونو باندې بندیز لګول د مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې سوالونه پیدا کوي. خبریال فیل مرسر د سیدنی نه رپورت را کړی دی.
وسقف جورج پل چې په واټیکان کې د پاپ فرانسیس مهم مشاورو د ماشومانو سره د نامشروع جنسي ارتباط په لرلو د دوه جدا تورونو سره مخامخ دی. یو قاضي ویلي د دې ویرې په علت د لومړۍ قضیې تفصیل باید څرګند نشي چې د رپورټونو خپرول به د دوهمې قضیې په محاکمه کې په منصفه هیئت تاثیر وکړي. د استرالیا په ځینو سیمو کې په معلوماتو باندې محدودیت لګول یو عامه خبره ده. کله چې د 3 دسمبر په میاشت کې منصفه هیئت په لومړۍ محاکمه کې پریکړه وکړه او د واشنگتن پوسټ په ګډون د بین المللي خبرونو په ویب سایټونو کې خپره شوې وه، په یو شمېر استرالیایي ادارو باندې تور لګول شوی دی چې له دغه بندیز نه یې سرغړونه کړې ده. د داسې یو لوړ رتبه کس په باره کې په پټه رپورټ ورکوي چې نوم یې نه دی یاد شوی، جدي جنایت یې کړی دی چې کیدای شي په عام مذر کې نوم یاد نه شي. متخصصان وایي په استرالیا کې په نړیوال ډیجیټل عصر کې په رپورټونو بندیز لګول ګټه نه لري. د ملبورن د پونتون د حقوقو د پونځي پروفیسر جیسن بولند ان وای
An outlet, for example, like the Washington Post, I mean, they can be sent, you know, as many notices as the prosecution likes, but they're outside the jurisdiction and they're in a jurisdiction where the right to...
د مثال په ډول د واشنگتن د ورځپاڼې په شان یو ورځپاڼې راپورټ خپور کړي او زما مطلب دا دی دوی کولی شي هر څومره یاداشتونه ولیږي، مګر دا د دوی له قلمرو نه بهر دی او دوی په داسې قلمرو کې موقعیت لري چې محکمو ته د رپورټ ورکولو حق د اساسي قانون په لومړۍ زمینه کې ژغورل شوی دی. د لومړۍ زمینې له مخې په رپورټونو باندې محدودیت لګول په بشپړ ډول د مطبوعاتو د ازادۍ مخالف یو کار دی. برسیره پر نورو مطبوعاتي شرکتونو د استرالیا ځینې لوی مطبوعاتي شرکتونه د کرکې نه ډک تورونو سره مخامخ دي. په دوی کې د ساعت تیری نه شرکتونه، د عصر په نامه شرکت، د اصلیا مالی چارو ته د کتنې شرکت، مک کواری میډیا او یو شمېر خبرندوی ټولنې شامل دي. اکثره دغه شرکتونه غواړي د دغو تورونو په خلاف جدي مبارزه وکړي. اوس خو پل د مارچ په میاشت کې وروسته له هغې په شپږ کاله بند محکوم شو چې په ده باندې د دوه ماشومان سره د غیر مشروع ارتباط لرل ثابت شو. له ټولو نه لوړ رتبه کاتولیک شخصیت د واټیکان پخوانی خزانه دار و چې د ماشومانو سره د جنسي ارتباط په لرلو مجرم وګڼل شو. په پل باندې تور لګېدلی دی چې په 1996 کال کې د ملبورن په کلیسا کې د 13 کلن ماشوم سره یې جنسي ارتباط لره. ده د خپل محکومیت په خلاف د استناف غوښتنه کړې ده. وروسته بیا څارنوالانو له دوهمې محاکمې نه لاس واخیست.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د بشری حقوقو د مضمون د زیاتولو غوښتنه کړې. دغه کمیسیون په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې د بشری حقوقو د معیارونو په حق له د خلکو د پویولو لپاره ضروری ده چې بشری حقوق د یو مضمون په توګه په خوونځیو، په هنتونونو او د سواد اموزه په ټولګیو کې تدریس شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورت راکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د بشری حقوقو د خوونې او ترویج په نوم په خپل کلنی رپورت کې وړاندیز کړي چې د بشری حقوقو د معیارونو په اړه د پوهاوی او ترویج لپاره باید بشری حقوقو د یو مضمون په توګه د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې شامل شي. په دې رپورت کې د غرض راغلی چې د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد موزي د موینیت لاره نالوستو کسانو ته هم د بشری حقوقو د معیارونو په اړه پوهاوی ورکړي. په کابل کې د بشری حقوقو د سیمایز دفتر رئیس عبدالحد فرزام امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د پوهنې او لوړ زده کړو وزارتونو له چارواکو سره بحثونه پیل کړي دي او هیله خو ده چې په روان کال کې له دغو وزارتونو سره په تعلیمي او تحصیلي نصابونو کې د بشری حقوقو د مضمون د ورګډولو پر سر موافقه ته ورسیږي. لانه کمرغه په ورستیو کلنو کې په دې برخه کې د پاموړ پرمختګونه شوې دي. د پوهنې وزارت د بشری حقوقو له کمیسون سره په همغږي ډیر مضمونونه تعدیل کړي دي. حتی زموږ په تعلیمي نصاب کې شامل متنونه مرور او ارزول شوي، خو لا هم ښایي په تعلیمي نصاب کې یو لړ ستونزې موجودې وي او هغه موارد چې د ښځو د حقوقو په خلاف دي او تاوتریخوالي تلمن وهي باید زموږ د تعلیمي نصاب څخه وایستل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم په تعلیمي نصاب کې یو لړ ستونزې مني او وایي چې په ځینو برخو کې د ښځو او بشري حقوقو اړوند مسایلو ته هغه راز چې اړتیا ده ځای نه دی ورکړل شوی. د دغه وزارت ویاندې نوریه نوزت امریکا غږ آشنا ته وویل د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب پر اصلاحاتو کار پیل کړی چې پکې د بشري حقوقو مسلې ته هم پاملرنه کیږي.
موږ حتی د نړۍ د پرمختللو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو درسي کتابونه مطالعه کړي دي. دغه مقایسه او د نننۍ ټولنې اړتیاو ته په پاملرنې موږ هڅه کوو چې د ښځو حقونو او بشري حقونو سره ټول تړلي موارد د افغانستان په نوي تعلیمي نصاب کې ځای شي.
خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په پوهنتونونو کې د بشري حقونو اړوند مضامین شته او عملا تدریس کیږي. د دغه وزارت ویاند فیصل امین امریکا غږ آشنا ته وویل موږ د بشري حقوقو مضمونونو ته په مختلفو پوهنځیو کې په درسي نصابونو کې او درسي مضمونونو کې ځای ورکړی او لرویې. د بشري حقوقو کمیسیون په خپل رپورت کې په افغانستان کې وسلواله جګړه، افراطیت، بنسټپالی او ناوړه دودونه د بشري حقوقو د تامینولو په وړاندې اساسي خنډونه بللې دي. دغه کمیسیون ویلي چې په 1990 کال کې سباندې 8000 کسانو ته چې په کې له 4500 څخه زیاتې ښځې هم شامل وې د بشري حقوقو په اړه روزنه او پوهاوی ورکړی دی. په دغو کسانو کې د افغانستان د امنیتي او عدلي ارګانونو مامورین، زده کوونکي، د رسنیو کارکوونکي او عام خلک شامل وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د ستاسو خدای پامان.